هر لاس بچې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د فم په 3.5 هم نیولې شي. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې مو د ملي شورا د نوي دورې لپاره نستلو خبرو چې ګڼ افغانان ورته انتظار دي چې پاتې وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانګزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی ته مکیږي. ولسی جرګه تر یو نیم میاشتنې رخصتي وروسته نن بیا په کار پیل وکړي. سالنګونو لوی لار نن شنبه د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. او د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د پاکستان د سنا په انتخاباتو کې تر پخوا زیاتې څوکۍ ګټلې. د افغانستان خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې 5م کال نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شي. د ملي شورا 5م کال په داسې وخت کې پیلېږي چې له مهالویش سره سم د ولسي جرګې انتخابات په 1940 لمریز کال کې ترسره کیږي. د ولسي جرګې د غړیو یو نیمه میاشتنې د ژمي رخصتي وه او افغان حکومت مخکې ویلي چې د دې رخصتیو له پای ته رسیدو وروسته به هغه یو شمېر کاندید وزیران د اعتماد رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي چې تر اوسه پورې نو معرفي شوي. تر اوسه څرګند نه ده چې دغه کاندید وزیرانو لست به کله ولسي جرګې ته استول کیږي. چارواکي وایي د سالنګونو لوی لارې د واورې د ورخت له امله تړل شوې دي. د سالنګ امنی قومندان محمد زیا هاشمی ازادي راډیو ته ویل په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت واوره وریږي او نن شنبه په څو سیمو کې برف کوچونه هم راغلي چې د لوی لارې په بشپړه توګه د ترافیک پر مخ تړلې ده. د یو بل خبر لمخې نن د کابل پروان په لوی لار هم د سخت واورې د ورېدو له امله څو ترافیکي پیښې شوې چې د ترافیک جریان غیر عادي کړی دی. په سالنګونو کې د واورو او برف کوچونو له امله کابل ته درغلي برېښنا ستنې هم ماتې شوې وي چې لا اوس هم د برېښنا جریان نه دی عادي شوی. د نیمروز ولایت له محبس نه یو خطرناک بندي تیر ماښام هڅه وکړه چې له 15 نورو بندیانو سره وتښتي، خو د محبس د مسؤلینو او امنیتي کسانو لخوا یې مخه ونیول شوه. د نیمروز امنیه قومندان محمد قسیم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل دا کس محمد روزي نومیده او له 4 کالو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم بندي و. د جنگل باغ په وینا محمد روزي د توپانچې په واسطه د تیښتي هڅه وکړه، خو د محبس له ساتونکو سره نښته کې په خپل دی ووژل شو او 2 نور بندیان ټپیان شوي دي. د نیمروز ولایت په زندان کې شاوخوا 3.5 بندیان ساتل کیږي چې زیات شمېر د نشه یي موادو د قاچاق په جرم نیول شوی دي. د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې به د کابل په وخت سبا سهار وختي افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي. د نیوزیلند کپتان مکیلم ویل هغه لوبغاړي چې تیرې 4 لوبې ګټلې دي همغه به د مکلین په پارک کې له افغان لوبډلې سره هم میدان ته راوځي. د کرکټ په نړیوال جام لوبه کې چې د فبروري په 14 په نیوزیلند او استرالیا کې په یو وخت پیل شوي، نیوزیلند او افغانستان په الف ګروپ کې دي. تر اوسه نیوزیلند خپلې 4 سره تیرې لوبې ګټلې او د دې ګروپ په سر کې ده. افغانستان بیا 3 لوبې تر اوسه بایللې او یو یې ګټلې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب هرنې سره په وړاندې د ډول بدلیږي. امریکایي ډالر 5 افغاني 2.5 پوله، یو یورو 3.5 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 5.5 افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 512 افغاني. بیا هم خرغلی له پاکستان راپورونه وایي چې د صدر اعظم نواز شریف ګوند د سنا په انتخاباتو کې تر پخوا ډیر څوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان جیو ټلویزیون نن راپور ورکړ چې د شریف مسلم لیگ ګوند 6 څوکۍ ګټلې. په دغو کې پخوا 14 څوکۍ د پیپلز ګوند وې. د مارچ د 15مې نیټې د انتخاباتو له مخې غیر رسمي نتیجې ښیي چې پیپلز ګوند بیا 8 څوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان مشرانو جرګه 104 څوکۍ لري چې تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پارلمان له لوري د سناتورانو د انتخاباتو نتیجه د دې لپاره ځنډول شوې ده چې د ستري کمی هلته د درغلې خبر ورکړی. په قبایلی سیمو کې هم د تخنیکی ستونزو له کبله د رای ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د نواز شریف ګوند په ولسي جرګه کې اکثریت لري. د تاجکستان د حکومت یو پیژندل شوی سیاسي مخالف او سوداګر عمر علي قطوف په ترکیه کې وژل شوی دی. د قطوف د ترزوی او ملګرو پرون ازادي راډیو ته ویل د سیاسي مخالف د پنځمې په شپه په استانبول ښار کې د ناپیژندل شوی وسلوالو لخوا وژل شوی. قطوف چې د تاجکستان یو ستر او شتمن سوداګر یو وخت جمهور رئیس امام علي رحمان نږدې دوست و، خو وروسته ورسره وران شوی و. تاجکستان قطوف د درغلیو په تور د غوښتل شوی کسانو په لیست کې شامل کړی و، خو د ویلو چې دا تورونه سیاسي دي. د تاجکستان ستري محکمې په اکتوبر میاشت کې د قطوف سیاسي ګوند ګروپ څلیرويشت او روسا له هغه من اعلان کړ چې حکومت ور باندې د افراطیت ټاپه وهله. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د قطوف د قتل د ناوړه عواقبو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق دولتي خبري اژانس وایي حکومتي عسکرو د جمعې پر ورځ د تهاجمي حملو په پنځمه ورځ ستراتیژیک ښارګوټی دور د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیو. العراقي ټلویزیون د جمعې پر ورځ ویل عسکرو د شیعه ملیشو او سني قومي وسلوالو په ملاتړ د دور ښارګوټی په جګړه کې د اسلامي دولت یو زیات شمېر وسلوال وژل دي. د ښارګوټی د تکریت ښار په لمنو کې پروت دی. پوځي قمندانانو ویلي دور ښارګوټی په بشپړ ډول آزاد شوی او د بل مهم ښارګوټی علام پر وړاندې بنند عملیات پر مخ لاړ شي. د قمندانانو دا ادعا مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. د هند په ختیس کې پولیس وایي د جمعې پر ورځ ورسته له هغې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه چې د پنجشنبې پر ورځ قهرجنو خلکو په هغه زندان یرغل وکړ چې په جنسي تیری یو تن پکې بندي دی. خلکو د نګالاند ایالت د دماپور مرکزي زندان امنیتي کسان بې وسلې کړل. تورن کس یې له زندانه وویست او په وهلو ټکولو یې وواژه. ویل کېږي چې تورن کس د بنګلادیشی مهاجر او د فبروري په 23مه په یوې سیمه ییزې ښځې باندې د جنسي تیری په جور جرم تورن شوی و. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بېلو برخو کې د جنسي تیرو د عاملانو پر ضد د خلکو غوسه راپارېدلې. د جمعې د ورځې وژنه نګالاند ایالت ته د زیات شمېر بنګلاديشي مهاجرو پر ضد د خلکو له کرکې سره هم تړاو لري. سیمه ییز اوسیدونکي وایي مهاجرو د دوی ځمکې او دندې اشغال کړي دي. اوروسته خبر هم دا چې اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دوهمې ورځې په مخه د لاتفیا په مرکز ریگا کې نن سره راغونډیږي. د دې غونډې تمرکز به د یوکرین په ختیځ کې پر روانې جګړې وي. د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د اروپا او روسیې ترمنځ اړیکې د ماسکو له لوري د یوکرين د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ پر سر ترنګلې شوې دي. د ریگا په غونډه کې د سپتمبر او فبروري د میاشتو د اوربندونو د اپلی کېدو مسله د اجنډا په سر کې ده. تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د ټلیفون کانفرنس له لارې موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو شمېر په یوکرين کې دوه برابر شي او زرو تنه ته ورسیږي. کیف او لویدیز روسیا تورنوي چې د یوکرين په ختیځ کې پوځیان او ځای پر ځای کړي او د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. سربیره پر دې چې په دې برخه کې هر ورځ شواهد وړاندې کیږي، بیا هم ماسکو د ردوي چې پوځیان او وسلې د یوکرين ختیځ ته استولې دي. دا مهم خبرونه لمتیمو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ملي شورا کار له رخصتوي وروسته پیل شي او نوې دوره یې ولسمشر اشرف غنی پرانیزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ننګرهار د اقتصاد رئیس د بهسودو د پل نیمګړی پروژې ته اندېښنه لري.
اوس په دې وخت کې تاسو ګورئ چې په سیند کې اوبه راځي او کله چې اوبه راشي زموږ د 10% کار کېدای شي ووبي سي. نو د کار وخت دغه پسې په خپل وخت سره اجرا شوی د مرکزی حکومت لخوا موږ پروژه شوی دغه کې
خوستيان خپل شهر پنیالګیو سمسوروي.
ونه لکول خو د طبیعت په خلا کې د چاپیریال په ساتنه کې او همدارز هوا په پاکوالي کې ډېر مهم رول لري. همدا شان تر ټولو مهمه ایده ده چې زمونږ ګلاله خوست ورسره خیسته لیدای شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لري چې پکې د ماشومانو د زړه د سورکېدو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي.
سوراخ قلب امراض ولادی می باشه یا نه به شکل مادرزاد به وجود می.
مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې 15م کال نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شي. کابل ته ورزو لخپل خبريال قسیم سولمل څخاورو چې دا موضوع یې تعقیب کړي. څنګه تر اوسه د ملي شورا نوې دوره پرانستل شوې؟
بلې شبر صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی د نن د ولسمشر جرګې د 14مې دورې 15م کال رسمن پرانستل شي. کوم معلومات چې موږ د پارلمان څخه د ازادۍ ریډیو خبريال څخه ترلاسه کړ دا دي چې تقریبا ټول وکیلان او سناتوران پارلمان کې حاضر دي او آمادګي وي د تنول کېږي چې باید ولسمشر راسي او دغه دوره رسمان پرانیزي. البته باید وایم چې دا دوره وروسته تر یو میاشتنی ځند برته لسره پیل کېږي پرانیستل کېږي او ټاکل شوی دی چې په څو شیبو کې ولسمشر پارلمان کې حاضر سی او خپل وینا واوروي. نو دغه لستمه کې ژغ اساسي وظیفه چې ولسی جرګه به په راتلونکو څو ورځو کې په مخ کې لري هغه بداوي چې د کابینې په تغړو ته به رای ورکوي. تقریبا ولس وزارتونه او د افغانستان بانک ریاست له هم د کاندیدانو د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. نو تمه کیږي په راتلونکو څو ورځو کې به د کاندید وزیران د حکومت له لوري پارلمان ته یا ولسی جرګې ته معرفي شي او بل اخر به غوي د تایید او یا هم د رد رای ورکړي.
بله سلیمان صاحب، د ژمی تر رخصتیو مخکې ولسی جرګې چې کومې غونډې درلودې، په هغو کې به طبیعي خبره ده چې تر دې وروسته د خپلې اجنډا په باره کې څه نه وي ویلي، خو تاسو د ولسی جرګې له غړو سره ارتباط نیولی دی چې هغوی څه وایي چې دا اونۍ به دوی په خپل اجنډا کې کوم مهم موضوعات شامل کړي؟ آیا د وزیرانو د اعتماد موضوع به پکې داخله شي؟
دقیقا تر کوم ځای چې موږ د پارلمان مسله تعقیب کړې ده او د وکیلانو سره تماس نیولې ده، دوی ویل دي چې اساسي ترین وظیفه به هم دی چې د پاتو وزیرانو ته به کاندید وزیران ته به هم دوی وخت برابروي، بل اخر به حکومت دوی ته معرفي کوي د کاندید وزیرانو او بیا به د رای ورکونې پروسه پیلېږي. دا اساسي دندو څخه د ولسی جرګې پر راتلونکو څو ورځو کې د غرض چون دا اخرین دوره ده چې بل اخره پسله ده ټاکل شوی ده د سور په میاشت کې د 1349 المریز کال د سور په میاشت کې د ولسی جرګې انتخابات هم تر سره سي. نو یو لړ قوانین په دې 15 کلن دوره کې تصویب شوی دي د پارلمان لخوا، خو دوه اساسي قوانین چې یو د لوړو زده کړو د وزارت د لوړو زده کړو قانون دی، بل هم د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون دی، د الهم د ولسی جرګې لخوا نه دی تصویب شوی. نو دا معلومه نه ده چې آیا دوی به په دغه دوره کې پر دې دوه قوانین باندې کار وکړي او کنه. ولې لمړی وظیفه لکه څنګه چې ما مخکې ویل، همغه د وزیرانو موضوع ده چې ټاکل شوی ولس کاندید وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست به دوی په راتلونکو څو ورځو کې د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکوي.
تاسو د ولسی جرګې د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک اندېښمن دي چې شاید دغه انتخابات وځنډي شي، ځکه چې تیاریان یې هم ډېرې جدي روانې نه دي. ستاسو معلومات څه دي؟
بله البته تر کوم ځای پر چې له حکومت سره موږ په تماس کې وو، د انتخاباتو له کمیسیون سره په تماس کې وو، دوی ویل دي چې دا انتخابات په خپل وخت کېږي، خو به هم د سیاسي رسم نه وای چې دا به د سور په میاشت کې په کومنيټه دقیق د انتخابات تر سره سي. ولې د انتخاباتو کمیسیونونو ویل دي چې دا انتخابات په د سور په میاشت کې خامخا کیږي. خو دلته بل موضوع هم ده چې هغه په د انتخاباتو په کمیسیونو کې د اصلاحاتو مسله ده چې ام افغان ولسمشر رامز جلایی رئیس پر دې باندې تاکید کوي چې باید مخکې تر دې چې پارلماني انتخابات یا د ولسی جرګې انتخابات تر سره سي، باید لازم اصلاحات په کمیسیونو کې راسي. نو تر اوسه پر دې موضوع رسمان د هیڅ لوري له خوا نه اعلان شوی چې انتخابات په پدینې ته وقته تر سره سیو کنه. خو کوم مخکینی راپورونه چې موږ درلودل د سور میاشت کې ټاکل شوی د چې د انتخابات تر سره سی، خو اوس به وکتل سی چې آی وقته په پدینې چې د انتخابات تر سره کیږي او کنه شاید وځندول سی.
قاسم سلیمان مننه. کچرته د روان خبرونه په ترس کې به هم ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د 14 دوري د 15 کال تقنینی کال پرانستنه کوله، نو له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د ولسمشر اشرف غنی د وینا مهم ټکي به له اوریدونکو سره شریک کړو. په وی خبرتیا پسې ننګر هرته ورسو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ننګرهار کې د یو شمیر پروژو کارونه ځنډول شوې دي. علت یې څه دی؟ د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې په تیرو 1200 میاشتو کې په ننګرهار کې د انکشافي کارونو په اړه انجینیر نصرت وویل.
زمونږ انکشافي بهیر په تیر کال کې لږ ټکنه وو. ټکنه په دې معنی وو چې مونږ په ملک کې سیاسي حالات ډېر ترنګلي وو، د انتخاباتو مشکلات وو او نور څه مشکلات داسې موجود وو چې کله انتخابات دویم پړاو ته لاړل او بل اخره په اوسني وخت کې د ځینو ادارو لکه وزیرانو او د والیانو هغه د دوی سرپرست کېدل او بل اخره دوی ته هغه نه واک چې دوی باید د بودیجې انتقال وکړي په خپل وخت سره او بیا هم د مرکزي دولت نه توجه له امله زمونږ کارونه ځینې ټکل شوي دي.
که لګروخانه کې چې کومې پروژې دي چې هغوی ته ضربه رسېدلې ده؟
مونږه نږدې درې شپې ته قوي پروژې لرلې په ننګرهار کې، چې د دې نه مونږ ویلی شو چې په ننګرهار پوهنتون کې مونږ څلور پروژې لرلې نږدې شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت باندې، چې هغې کې د شریعتو پوهنځی او حقوقو پوهنځی او د یو مسجد د محصلینو لپاره او یو هم دوه د لیلی لپاره ودانې وي. د دې تر څنګ مثلا مونږ د بیسول دوم پل لرو چې هغه زمونږ یو قوي پروژه ده، نږدې درې نیم میلیونه ډالرو په ارزښت باندې هغه پروژه جوړیږي او هغه اوس تقریبا دېرش فیصد مرحلې ته رسېدلې وه. خو د دوی د دویم قسط نه اجرا له وجې دولت دوی ته ونه شو کولی په خپل وخت باندې پیسې ورکړي هغه اړوند شرکت ته. هغوی بار بار شکایتونه کړي دي، مونږ د ولایت مقام سره هم شریکه کړې ده. نو اوس په دې وخت کې تاسو ګورئ چې په سیند کې اوبه راځي او کله چې اوبه راشي زمونږ د دېرش فیصد کار کېدای شي اووه بیسي. نو د کار وچ دغه پیسې په خپل وخت سره اجرا شوی وي، د مرکزي حکومت له خوا نه مونږ توجه شوی وي، دغه کې مونږ بار بار خپل مصطرفه کړې ده اقتصاد وزارت ته او د هغې له لارې مو اړوند ادارو ته ویلي، حتی ولي صاحب مقام له لارې چې هغوی د رئیس جمهور نه هم غوښتنه کړې وه. خو تر اوسه پورې مونږ ته کوم خاص دیگه جواب نه دی ویل شوی او دا تقریبا زه یو غټ خطر ګڼم، ځکه چې زموږ هغه کم کارونه چې شوي هغه هم اوبه وړي ده.
یو بله مسله رئیس صاحب، هغه د سردخانو مسله دلته هم په ننګرهار کې په دې برخه کې هم کار شوی دی؟
بله، سردخانو پر هم کار شوی دی چې دا اوس په دغه پروژه کې درې شپې ته پروژه زموږ یو پروژه چې قسمه نه دی اجرا شوی، یو هم سردخانه ده چې هغه د زراعت وزارت له خوا نه دغه کېږي، پاس په فرمیاډي سره جوړیږي، دا هم بنده ده. او بل اخر زموږ نورې وړې سردخانې هم شته په ځینو ولسوالیو کې چې هغه د ځینو نورو ادارو له خوا جوړې شوې دي.
رئیس صاحب، دغه سردخانو په ځینو سیمو کې داسې یو انتقادونه هم موجود دي چې جوړې شوې دي ولې استفاده ترې نه کېږي او هغه ورځ په ورځ باندې د خرابۍ په لور باندې روان دي، یعنی بیرته هغه خپل پخواني حالت ته ځي. دغه ستونزه تاسو ته رسیدلې ده؟
بله، په ځینو ولسوالیو کې چې هغه وړې سردخانې جوړې شوې وي هغه د پلان خلاف جوړې شوې وي، دا معنا چې ولایت مقام او بالاخره اقتصاد ریاست په دې کې پلان کې شامل نه و. په هغه وخت کې هلته پی آر ټین فعالې وي، کله به چې د کوم ځای نه ورته شکایت راغی یا به ورته غوښتنه وشوله، دوی به په خپل سر باندې بدون د پلان او بدون د مشورې د ولایت د مقام نه او بالاخره اقتصاد ریاست نه چې هغه پلان زموږ وګوري یا اولنی ضرورتونه زموږ وګوري، دوی به دا کار کولو چې په ځینو ولسوالیو کې دا کار کړی دی او هغه اوس ترمیم ته اړتیا لري، یا هم په شخصي ملکیتونو کې جوړ شوی دی چې خلک د هغوی دعوی کوي سره. خو هغه ډېرې وړې پروژې دي او دا اوسنی کومه پروژه چې موږ شروع شوه دا ډیره قوي او لوی پروژه ده چې د وزارت زراعت لخوا نه پرمیټ کې جوړیږي، دا د دولت پلان کې شامل ده، دولت د انکشافي بودیجې نه جوړیږي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب تاسو
نه. شکر تاسو نه هم شه.
د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمیع الله نصر ټینګار وکړ چې د بیسودو د پل د پروژې پاتې پیسې باید ژر تر ژره مرکز اختصاص کړي تر څو په دې پل باندې شوی کار د اوبو له زیاتېدو سره زیانمن نشي. شاغل نصرت دا هم وویل چې په ننګرهار کې روان کال د انتخاباتو د ځنډېدو له امله او د سرپرست وزیرانو له کبله ځنډول شوي دي یو شمیر کارونه او پروژې ټکنې شوي دي. خو بل لور ته د افغانستان په شمال کې د تخار په ولایت کې چارواکي روان کال له شویو کارونو راضي ښکاري. د تخار ولایت د کلو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په روان کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څه باندې 814 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي او په دغو پروژو باندې څه باندې 12 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شاغلی دی چې د کلو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوی دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په تخار ولایت کې سش کال 814 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د تخار ولایت د کلو پراختیا رئیس انجینیر راز محمد فیض له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 814 ټولګټې پروژې په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول څه باندې 12 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د کلو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوی دي.
دی ملي پیوستون پروژې دي چې موږ په تعداد دي 814 پروژې سکه د ګټه اخیستو ته سپارلې دي او تقریبا د دې 12 میلیونه یو لک څلور اویا زر درې سوه اویا ډالره په دې کې په مصرف رسېدلي دي او تقریبا 615 شوراګانې دې نه ګټه اخلي او دې نه مصرف شوي دي.
د فیض د خبرو پر بنسټ چې په یادو پروژو کې د برېښنا د تولید وړې شبکې، د سړکونو رغول، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د ښوونځیو رغول، د استنادي دیوالونو جوړول، همدارنګه نورې بیلابیلې پروژې هم پکې شاملې دي.
او همداسې د هندوستان برنامه ده چې د هندوستان لخوا موږ ته پیسې راکړل شوي دي. څلور پروژې هم درلودلې چې په دې کې تقریبا 15,9,803 ډالره په مصرف رسېدلي دي. البته زیاتره د څښاک اوبه وي، څاګانې وسل شوي دي او همداسې پلونه جوړ شوي دي او اوس نو دو پلونه د موږ له دې برنامې نه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله هغه بچي او مستفیدین دي تقریبا 14,000 نفره کېږي.
د کلیو پراختیا ریاست د رئیس په وینا چې اوس مهال له دغو یادو پروژو څخه په زرګونه کورنۍ په مستقیم ډول ګټه پورته کوي چې له امله یې د خلکو په ژوند کې ډېر تغیرات رامنځته شوی. همدارنګه د دغو پروژو د کار پیل تر څنګ په زرګونه بېکارو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په همدې حال کې د تخار ولایت ډېری اوسېدونکي د دغو ټولګټو پروژو د ګټې اخیستنې له امله خوښي څرګندوي. د دوی په خبره چې له دغو پروژو سره تر ډېره بریده د دوی ستونزې هوارې شوي دي. د تخار د چشمه شیر د سیمې د خروټو د کلي یو تن اوسېدونکي غفار خان ازادۍ راډیو ته وویل نموړی ولایت د کلیو پراختیا ریاست د چارواکو په وینا چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې هم د یو شمېر زیاتو ټولګټو پروژو کار د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د غوښتنو او وړاندیزونو په اساس پیل او تطبیق کړي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې خلک مدني ټولنې او حکومت نوی نیالګي کښېنوي او وایي چې سږکال به شاوخوا 100,000 نیالګي په دغه ولایت کې کښېنوي. په دې اړه زموږ خبریال له سیمې راپور لري.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږکال به د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره نوي نیالګي کښېنوي. د جمعې په ورځ د نیالګیو د کینولو په هغه پراخه اشاره او پګړه کې چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت رابلل شوی وه، د خوست د کرنې ریاست مرستیال ډاکټر نقیب الله آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده اداره، ښاروالۍ ریاست او یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه به د تیرو کلونو په شان سږکال هم 100,000 میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي په مناسبو ځایونو کې کینوي.
سږکال هم د تیرو کلونو په شان د 100,000 نه د زیاتو نهالونو د کینولو پلان شته. انشاءالله چې دغه په دوامدار ډول سره دی، دا به د مدني ټولنو، د دولتي ادارو او په د شروالۍ او د زراعت ریاست لخوا ترسره کیږي.
د هیوادپال ځواک بنسټي خدونکي او د ولسي جرګې غړي همایون همایون وویل چې دوی غواړي د ښار په نږدې سیمو او ادارو کې تر 4,000 نیالګي کینوي.
موږ غواړو چې تر 4,000 ونو پر ولګو چې د هغې جملې سره خو نیمه میوه دوري وي او انشاءالله نیمی ونی چی دی دا بو نجوگون وی. نو لکه څنګه چې وینئ د خوست خلکو هم په ډېر امت سره په دې اشر کې اشتراک کړی ده او موږ سره په خپل طبیعت نه هر څه ونې لیکوي تر څو موږ خپل خوست وکړای شو چې په ښه توګه آباد کړو.
د خوست دوه تنه اوسېدونکي سیف الله غریبیار او قومي مشر نیازګل منګلم وایي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال په سمسورتیا او ښکلا کې مهم رول لري.
ونې لکول خو هر چا ته معلومه ده چې د طبیعت په ښکلا کې، د چاپیریال په ساتنه کې او همداراز د هوا په پاکوالي کې ډېر مهم رول لري. همداشان تر ټولو مهمه ادا ده چې زمونږ ګلالې خوست ورسره خیسته لیدای شي.
دا ډېره د فخر واز ده چې موږ ته خدای دومره ژوندون روکه چې نن خوست خدمات وتیل یو ونه لیکو موږ نن اشار دی وتیل یو.
که څه هم د سپرلي په موسم کې د نویو نیالګیو کینول یو ښه اقدام دی، خو سیمهوال اندېښنه لري چې د نیالګیو نو بول او د هغې ساتنې او پالنې ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل کېږي چې ډېری نیالګي وچ او بیکاره شي. خود خود سیمه ایز اداری وای چه سکال دی نیالگی دا پالنی او ساتنی لپاره لازم اقدامات تر لاستندی نیولی دی.
کابل رسپانو نن چخ پاره کردی اسدالله لودین کتن ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب د ملي شورا د 14 دورې د 15 کال پایل او په زابل کې د 150 مسافرو د برمته کولو په اړه موضوعاتو ته ځانګړي کړی دي. محور نه دولتي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د وکیلانو لجمنۍ رخصتې وروسته نن د ملي شورا دروازه بیا پرانستل کیږي او وکیلان د 14 دورې وروستۍ کاري موده بشپړوي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي چې د بحث وړ موضوع دا ده چې د وکیلانو د رخصتیو پر مهال ځینې وکیلان د خپلو معکلینو پوښتنو ته ورغلل، څوک په چکر بهرنیو هیوادونو ته ولاړل، او ځینې هم له کاندید وزیرانو سره په معاملو بوخت وو. لیکوال سپارښتنه کړې چې د ولسي جرګې اوسنی وضعیت چې یو شمېر وکیلان له ملي ګټو زیات شخصي ګټو ته ارزښت ورکوي بدلون ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې وجدان لرونکي وکیلان باید په ملي شورا کې له معاملو پرده پورته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې نوې کاري دوره پیلېږي، خو تر ټولو عمده دنده یې دا ده چې د پاتو 13 وزارتونو لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو برخلیک معلوم کړي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې د ولسي جرګې دغه دوره به د ولسمشر اشرف غنی په خبرو سره پیلېږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په زابل ولایت کې د دیرشو مسافر د برمته کولو په اړه لیکلي چې که برمته شوي کسان آزاد نشي د هیواد په تاریخ کې به د ننګ یوه لکه پاته شي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د هغه د پخواني مرستیال کریم خلیلي او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو غوښتنو ته اشاره کړې چې د دیرشو مسافرو برمته کول غندلي او ویلي دي چې برمته کوونکي باید دغه مسافرین آزاد کړي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه چې دا دیرش مسافر هم برمته کړي لیکلي چې د اسلامي دولت ډله له افغانستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا ګواښي. په مطلب کې د روسیې د دفاع د وزارت د مرسل په حواله لیکل شوی چې د دوی د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې لومړنیو عناصرو په سیمه کې فعالیت پیل کړی دی. ورځپاڼې د اناتولی انتونوف په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي دا مهال په افغانستان کې فعال حضور لري.
اساجرډو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې اوري. د نیمروز ولایت له محبس نه یو بندي تیر ماشام هڅه وکړه چې له 1500 نورو بندیانو سره وتښتي، خو له امنیتي ځواکونو سره یې ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل لسیمې د احمد شاه فطرت پراپور کې.
د نیمروز ولایت محبس کې تن زندانی چې د مخالفت په جرم له کابو څلور کار رئیس په دغه محبس کې بندي وو، د وی تومانچې څخه په استفادې تیر ماشام نمړي بندیان پرمته کړل او وروسته یې پر پولیسو ډزې وکړې. د نیمروز ولایت امنیه قماندان محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دا زندانی محمد روزی نومید او یو له خطرناکو بندیانو څخه وو. د قماندان په خبره دا کس غوښتل شي وستي څخه په استفادې ولا او ځان سره 15 خطرناک بندیان د مابد څخه وتښتوي، خو دا هڅه د پولیس لخوا ناکام شوه. امنیه قماندان وایي دا کس د پولیسو لخوا وژل شوی او دوه نور بندیان هم ټپن شوي دي، او په دې اړه چې وسله څنګه دغه زندانیان ترلاسه کړي د دوی څېړنې روانې دي. یو تن د زندانیانو څخه یو تفنګچې محبس ته وارده کړې وه او غوښتل یې چې د 1500 نورو خطرناکو محبوسینو سره وتښتي، خو نوموړی کس د پولیسو لخوا وژل شوی او د 1500 نورو خطرناکو محبوسینو د تښتې مخنیوی هم شوی دی. په دغه نشته کې یو پولیس هم سخت ژوبل شوی او اوس وضعیت بیرته د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. په روان لمریز کال کې یو ځل بل هم د نیمروز ولایت زندانیانو د تونل په جوړولو سره تښتې هڅه کړې، خو دغه هڅه یې هم ناکامه شوې ده. د نیمروز ولایت په محبس کې کابو 350 تنه زندانیان ساتل کېږي چې ډېره برخه یې د مخدره توکو په جرم زندان شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به د کابل په وخت سبا سهار وختي افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي، خو نن پاکستان او جنوبي افریقا سره مخامخ شوي دي. تر اوسه پورې چې دغه لوبي ته ګورم، جنوبي افریقا دوه لوبغاړي سوزول شوي دي او وبخشي نه یو لوبغاړی سوزیدل د جنوبي افریقا او دیارلس منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټول ټیم د 222 منډو په جوړېدلو باندې وسوسېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې خلی کې د ولسمشر غواړم چې د بشري حقوقو سرغړونکو جدي محاکمه کړي. انجینر وارث احمد زیل لوګر لیکي ولسمشر اشرف غنی باید ځوانانو ته چې له پانتونونو څخه فارغ شوي دي د کار زمینه برابره کړي. دی لیکي چې 15% هغه ځوانان چې له پانتونونو نه فارغ شوي دي کار لري او 15% نور بیکاره دي. عبدالرحمن له اورزګان څخه لیکي طالبان دغه خبره چې نه مني چې دوی په زابل کې ملکیان اختطاف کړي دي، دا د دې لپاره چې په دوی باندې فشار راخلی دی. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
تمکیږي ولسی جرګه تر یو نیم میاشتنۍ رخصتي وروسته نن بیا په کار پیل وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم دورې د پنځم کال د پرانیستلو لپاره اوسمهال د ملي شورا ودانۍ ته رسیدلی او تمه ده دغه مراسم په څو شیبو کې رسمن پیل شي. چرواکی وای د سالنګونو لوی لارې د واورې د ورخت لامل تړل شوې دي. همدارز د کابل پروان په لوی لار هم د سختي واورې د ورېدو لامل څو ترافیکي پیښې شوې چې د ترافیک عادي جریان غیر عادي کړی دی. د کرکټ سره نړیوال جام د لوبو پترس کې به سبا سهار وختي افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي. نیوزیلند خپلې 13 لوبي ګټلې او افغانستان 3 لوبي په 4 کې بایللې. له پاکستانه راپورونه وایي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند د سنا په انتخاباتو کې تر پخوا ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د شریف مسلم لیگ ګوند 6 څوکۍ ګټلې. د تاجکستان د حکومت یو پیژندل شوی سیاسي مخالف او سوداګر عمر علي قطوف په ترکیه کې وژل شوی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دوهمې ورځې په مخه د لاتویا په مرکز ریګا کې نن سره راغونډیږي. د دې غونډې تمرکز به د یوکرین په ختیځ کې پر روانې جګړې وي.
سبا د مارچ 8 د شزو نړیواله ورسته خوروانه اونۍ، البته په اروپایي حساب وایم چې اونۍ لانه ختم شوه. په نړۍ کې د شزو په ارتباط باندې غونډه جوړ شوې او د غورز وار لمخام المنزل شوه. ده د بيپولي خبريالانو ادارې د شزو د نړیواله ورځ په مناسبت د نړۍ له څلورو ګوټونو څخه لس شزینه خبريالان استایل دي. د خبريالان له بیلابیلو هیوادونو څخه دي او د بيپولي خبريالانو ادارې ته د خپل وظیفو د دوی له دندو سره اړوند ستونزو او خطرونو پاړه چې دوی ورسره د خپل کار پر مهال مخامخ کیږي معلومات ورکړي دي. په دغه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د بی پولی خبریالانو ادارې د راپور لمخې ګڼ شمیر شځې هر ورځ د ژورنالیزم ډګر ته داخليږي. ځینې پر تحقیقاتي راپورونو کار کوي لکه د بشري حقوقو اداري فساد یا په ټولنه کې د نورو موضوعاتو په اړه. لکه د دوی د نارینه همکارانو په شان دوی هم د خپل راپورونو لاسه لګواښونو، تهدیدونو، فزیکی تاوتریخوالي او حتی مرګ سره مخامخ وي. خو ځکه چې دوی شځې دي، ځینې وخت د دوی پر ضد تهدید دوی د جنسیت له کبله زیات وي. په دې تهدیدونو کې د بدنامو لڅخنیولې تر جنسي تیری او د کورنۍ پر ضد غواښونه شامل دي. د بی پولي خبريالانو د ادارې په وینا په دینو ټولنو کې د شذو خبريالي د ټولنیزو دودونو څخه د سرغړونې په معنا ګڼل کیږي. د نړۍ پر کچه تیر کال د شذو لپاره د نړیوالو رسنیو بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف یو څېړنه خبره کړه. په دې څېړنه کې د آی ډبلیو ایم ایف په سروې کې برخه اخیستونکو له 900 څخه په 3 کې 2 برخه شذو ویلي وو چې له تهدید او غواښونو سره مخامخ دي. په دې شوځو کې درې می برخه ویلي وو چې د خپل رئیسانو له خوا له تهدید سره مخامخ وي. د بی پولي خبريالانو د راپور لمخې په شمالي سوریا کې د خبريالانو شوونکې زینا ارهم او د افغانستان د وخت خبری اجانس جوړونکې فریده نکزاد له فزیکی غواښونو سره مخامخ دي. په برما کې د فرانسې خبری اجانس خبريال هلا هلا هته او په مکسیکو کې آزاد خبريال مارسيلا توراتي وایي د شذیتوب له کبله په دې دنده کې په دوامدار توګه لستونزو سره مخامخ وي. همدار د ایران نوشین احمدی خراسانی او د لایبریا مای ازانګو وای دوی له تهدیدونو سره ځکه مخامخ دي چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي. د آذربایجان مخکشه تحقیقاتي خبریاله خدیجه اسماعیلووا او د سربیا د تلویزیون تر ټولو مشهور خبریاله برانکیتسا ستانکوویتس له جنسي تهدیدونو سره مخامخ شوی دي. د جمهوریت کانګو اوسیدونکو سولانج لوسینکو مسیری په ختیځ کې فوسی مکه د ورسپانی وزنی مدیر ده او وای د خپل کورنۍ په خاطر دښمنوي. د شذینه خبريالانو پر وړاندې د تهدید په نظر کې نیولو سره ملګرو ملتونو د خبريالانو د خوندیتوب او د سزا څخه د خلاصون د ستونزو په اړه عملی پلان جوړ کړی دی. په دې پلان کې ملګري ملتونو غوښتنه کوي چې جنسیت په نظر کې نیولو سره دا ستونزې باید حل شي. د بی پولي خبريالانو اداره وایي دا پلان باید ژر تر ژره عملي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوپوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې اته موزیمونه لمنځه وړي دي. په دې موزیمونو کې داسې قیمتي او مهم آثار وو چې قدامت یې له میلاد مخکې څو پیړیو ته رسېده. دا چې دا کوم لرغوني آثار دي او په کومو سیمو کې لمنځه وړل شوي دي، تفصیل یې د فرانس پرس اژانس راپور په استناد له جانقه علي کوزیناور.
په عراق کې د نمرود په نامه د لرغونو آثارو مرکز چې د آشوري تمدن خر بلل کیږي، د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بولډزرونو وران کړ. نمرود یا د آشوریانو لرغونی خر د عراق د موصل خر په جنوب کې پروت دی او د ملګرو ملتونو د فرهنګي آثارو د ساتنې سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت شوی و. دا خر له میلاده مخکې دیارلسمه پیړۍ کې جوړ شوی و او اصلي نوم یې کالهود و. عراقی چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې دا لرغونی مرکز د پنجشنبې په ورځ په بولډزرونو وران کړ. ملګرو ملتونو دا عمل جنګي جنایت وباله. وسلوالو د موصل موزیم چې د بغداد له موزیم وروسته تر ټولو مهم او تاریخي موزیم ګڼل کېده هم وران او لوټ کړ. په وی ویدو کې چې د فبروري په 20مه خبره شوه لیدل کېږي چې وسلوال په درندو سټکانو سره مجسمې ماتوي. د لرغونو آثارو د چارواکو په وینا په دې موزیم کې شاوخوا نوي قلمه تاریخي آثار چې زیات شمېر اصلي ول له منځه وړل شوي دي. د تاریخي آثارو دا له منځه وړنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د سترې مجسمې له منځه وړلو ته ورته وه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال جولای په 24مه د یونس علیه السلام قبر هم بیخي له منځه وړی و. دا قبر په موصل کې تر ټولو مشهور او پیژندل شوی زیارت و. وسلوالو د زیات شمېر راټول شوو خلکو په مخ کې د یونس علیه السلام قبر په باروتو او چاودیدونکو موادو والوزاوه. د اسلامي دولت ډلې په فبروري میاشت کې د موصل ښار ستر کتابتون وسوځاوه. دا نه ده معلومه چې کتابتون ته څومره زیان رسېدلی، خو یونسکو د وسلوالو دا عمل د فرهنګي آثارو د له منځه وړلو یو بل کمپاین بللی. د جنوري میاشت کې په تصویرونو کې وښودل شول چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د موصل ښار لویدیځ ته په تلعفر ښار ګوټي کې د لرغوني ارګ دیوالونه هم وران کړي دي. وسلوالو دغه راز موصل ښار کې د نهمې پیړۍ عربي ژبې شاعر ابو تمام مجسمه چې په دې ښار کې ژوند کاوه او د لسو شعري کتابونو مجموعه د حماش په نامه چاپ شوې راوغورځوله او له منځه یووړه. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د عراق په تکریت ښار کې یوه مهمه کلیسا چې 1300 کاله وړاندې جوړه شوې وه او د زرغوني کلیسا په نامه شهرت درلود هم ورانه کړه. دا کلیسا په 1258 میلادي کال کې د مغولو په تهاجم کې د آشوري عیسویانو د ډله ییزې وژنې یادګار وه. اسلامي دولت ډلې د فرهنګي او مقدسو ځایونو دورانولو په لړ کې د عراق په تکریت ښار کې د 40 زیارت او څلی هم ونړاوه. په دې ځای کې د اسلام د خلیفه عمر ابن خطاب د پوز د څلوېښتو وژل شوو عسکرو قبرونه ول.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د ماشومانو د زړه د سوري کېدو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي، خو د سترګو په اړه به مو ډېر څه اورېدلې وي. اما د بڼو په اړه به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې واوري چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
وجدا او ښکلی باندې، حتی د مصر د ملکې کلیوپاترا له زمانې د شوزو د فیشن او ښکلا برخه ګڼل کیږي. په هن له پخوانیو زمانو راهیسې باندې د سترګو ساتندوی بولی، خو په دې اړه د پوهانو ترمنځ د نظر اختلاف دی چې باندې سترګې په څه ډول او د څه شي په وړاندې ساتي او اصلي دنده یې څه ده. سره لدی چې عمومي نظرداري چې د بڼو اصلي کار له دوډو او خاورو څخه د سترګو ساتل دي، خو درې کاله پخوا د امریکا د جورجیا ایالت د ټکنالوژي استاد ډیوډ هو وروسته لدی چې یو نوې زیږیدلې ماشوم ولیده چې اوږده او ښکلي باڼه لري، پریکړه وکړه چې د بڼو په اړه به جدي او هر اړخیزې څېړنې کوي. پروفیسر ډیوډ هو د جورجیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ د بایو میکانیک لابراتوار د ماستری د دورې محصلانو او د نورو پوهنتونونو د وټلبو محصلانو ته دنده وسپارل چې د بیلابیلو تیوالو څارویو د بڼو اندازه واخلي. دته څرګنده شو چې د ټولو تیوالو حیواناتو د بڼو اوږدوالی د هغو د سترګو د اوږدوالي د درېمې برخې هومره دی. پروفیسر ډیوید هو د بڼو د اوږدوالي دقیقې اندازې او له سترګو سره د هغو د تناسب اندازې ته په پام د مصنوعي سترګې یو ماډل جوړ کړ چې باڼه یې هم لرل او بیا یې هغه پرلپسې باټه کې شوده. د ویسچستر پوهنتون استاد پروفیسر فرانک فیش چې په اوبو کې د څارویو د حرکت په اړه څېړنه کړې ده وایي پخوا عالمانو د بڼو د وظیفې په اړه راز راز توضیحات ورکړي دي. ویل کېدل چې بڼه د هغو ذراتو په وړاندې چې لاندې لویږي سترګې ساتي او د هغې آخذې دنده هم لري چې په سبب سترګې رپیږي. د مخالف جنس په جذبولو او راکاژلو کې هم د بڼو پر رول څېړنې شوې دي. خو ډیوید هو او نورو پوهانو چې له ده سره یې په څېړنه کې برخه اخیستې ده ثابته کړې ده چې بڼه د هوا پر لپسې جریان له سترګو په بله خواړه وي. د دوه ویشتیوالو څارویو د بڼو د دقیقې اندازې په باب څېړنې شوي چې د بڼو اوږدوالی دقیقا د سترګې د اندازې د درېیمې برخې هومره دی. یوازې همدا تناسب سترګې د هوا او باد په وړاندې خوندي کولی او مرتوبې ساتلی شي. پوهان وایي که په کوم علت دا تناسب ګډوډ شي، یعنی که باڼه اوږده یا لنډ شي، نه یوازې دا چې د هوا او باد په وړاندې سترګې نشي ساتلی، بلکې هوا سترګو ته هدایتوي چې دا د سترګو روغتیا ته ډېر تاوان لري او په اوږد مهال کې د نابینایي سبب کیږي. ډیوید هو او نور ساینس پوهان هغو ښځو ته چې د مود او فیشن لپاره اوږده مصنوعي باڼه کاروي سپارښتنه کوي چې د دا ډول بڼو تر استعمالولو مخکې لږ څه د څېړونکو د دې وروستۍ څېړنې په اړه فکر وکړي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
یا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدید. من فرشتن دا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته کسایی که به بیماری مبتلا هستند، صحبت میکنیم که کودکان چگونه به بیماری مبتلا میشن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه اتحاف دعا برای صحتمندی تمام طفلک های معصوم میکنم، طفلک هایی که همیشه بشاش باشند تا جامعه صحتمند داشته باشیم. سوراخ قلب را خوب است که تحت عنوان امراض ولادی قلب به بحث بگیریم، به خاطر از این که سوراخ قلب عبارت از یک چند مرض محدود میشه و امراض ولادی میباشه، یعنی به شکل مادرزاد به وجود میه و هیچ وقتی تو نیست که طفل تولد شوه و بعد از تولد مصاب سوراخ قلب شوه.
بله.
و ای به شکل ارسی می باشه، یعنی امی سوراخ قلب را که انواع مختلف داره و بعدا در موردش بحث میکنیم و صحبت میکنیم، ای را از پدر و مادر خود و یا از یکی از اقارب نزدیک خود ای را به ارث می برن.
یعنی بیماری یک نوع بیماری ارسی است؟
اساساً بیماری ارسی است، ولی بعض عوامل محیطی هم رول داره. مثلا به گرفتن بعضی ادویجات توسط مادر که خوشبختانه و قدر رواج نیست، و ادویجات مثل تلید و ماید و ایتانول
در جریان حاملگی؟
بلکل سه، در جریان حاملگی، پیش از حاملگی خود نه، در جریان حاملگی که بالای جنین تاثیر میکنه یا همو طفل که در رحم مادر است. این فاکتورهای محیطی هم در حدود 2-4%، البته احصایه که در کشورهای غربی گرفته شده، رول داره برای بخاطر به وجود آمدن امراض ولادی قلب. ولی اساسا یک مرض ژنتیکی ارثی میباشه.
دکتر صاحب، امی بیماری در کدام سن در اطفال مشخص میشه که اید دارای همین بیماری هستن یا مبتلا به بیماری سوراخ قلب هستن؟
البته انواع مختلف از این در سنین مختلف میتونه که امو مشکلات در نزد طفل به وجود بیاره تا تشخیص شوه. اولی که والدین متوجه شوه و بزرگ پیش دکتر ببره و بعد از اجرای معاینات تشخیص شوه. یک نوع از این به نام VSD میگه، البته یا اصطلاحات دری ندارند، ventricular septal defect. خود قلب میخوایم مختصر تشریح بکنم که وقتی که ما سوراخ قلب میگیم، میده کجا است؟ قلب اگه مثل یک خانه فکر کنین دارای چهار اتاق می باشه، و اگر مثل یک توپ فکر کنین در بین توپ اگر چهار اتاق باشه قلب نمیت یک چیز است. این اگر سرحدای بیرونی توپ ما نظر بگیرین سوراخ در اونجا نیست، در حقیقت همین دیوالایی که بین اتاقای قلب که چهار اتاق چهار جفت داره در اونمو سوراخ وجود داشته می باشد، در موقعیت‌های مختلف نامای مختلف مشکلات مختلف به وجود میاره. البته قلب دارای چهار جفت، زیاتر در طبابت او را به دو بخش میگن، قلب راست و قلب چپ میگن. قلب راست وظیفش ای است که خون میگیره از تمام وجود. اول قلب خودش مثل یک واتر پمپ واره است. فکر کنین که یک سیستم پایپ نلدوانی بسته باشه و در بین همی سیستم یک واتر پمپ باشه. قلب حیثیت پمپ کردن خون با تمام وجود داره. بنابراین این قلب راست خونه از تمام بدن میگیره، ایره به شش روان میکنه که تا شش رو تصفیه بکنه، کاربن دی اکسیدش خارج شوه، اکسیژن داخل شوه، بازو میای به قلب چپ میای، قلب چپ خونه پاک به تمام اعضا با مواد غذایی میرسونه. این یک خلاصه ای بود. بنابراین همین شریانایی که میبره از قلب، رگ‌ها یا وریدایی که داخل قلب میشه، بازن بین دو شریان یک اتصال میباشد و یک سوراخ وجود میه. یادمی خود دیوالا جدارای قلب در داخل یک سوراخ وجود میباشه.
دکتر صاحب بسیار زیاد ببخشید، با معذرت یک شنونده ما روی خط هستند، بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. میشنیم که برادر مازولایت الهلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، چه جوری؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
الحمدلله، لطف زنده دیگه. زما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، دا زما زړه کله کله د زړه برابر سرګیره داسې سیمه کې هغه د سړي چې یو ځای د بیسي یو څه یا لاس یا بل ځای داسې چیش
که مرمویکی که یو دارکم کیجه دست مریضی ده. دیره منون ورور که کامیسی چی خپل سن منتوایی چی چو کلانی هسته ایتاسو؟
تقریبا دیش کلانیو.
او دست خاص چه مشکل پیدا کیگی در تا؟
دست کلی چی پر دایو بغل سم با زده بی دستی که آقای سنگی چی او دای زور پر راسی بیارش مش بی داور توایی بی دستی یارستی.
تشکر. ما سن برادر ما را از این خاطر پرسان کردم که اگر برادر ما گفت ایت فکر کرده باشه که ما سر سوراخ قلب و امراض ولادی قلب صحبت میکنیم،
ما در مورد طفلا صحبت میکنیم.
دقیقا صاحب، اولا با سن 30 سالگی میرسه بعضی سوراخ های قلبی است که ما بعدن سر بحث میکنیم که با سنین جوانی هم میرسن سوراخ های قلب میباشه. اما آنچه مشکلی که برادر ما گفتن میشه مرتبط با قلب بوده باشه یا نبوده باشه، در نزد کلانا اولین معاینه بسیار ساده، ارزان و بسیار پرارزش که به خاطر قلب صورت میگیره عبارت از گراف قلب است. بنابراین جواب مشخص ما به برادر ما ای است که اینا نزد دکتر مراجعه بکنن. اونا اگر مشکوک شدن که کدام تکلیف قلبی دارن، اولین کاری که میکنن البته گراف قلب میگیرن. اگر کدام مشکل باشه در مورد از او تحقیقات بیشتر صورت گرفته و بعد از او تشخیص صورت میگیره. بسیار مشکل است که از راه دور ندیده و با اختلاف شنیدن، اما عمق یک اشاره و یک نقل برشان میتیم که اگر کدام مشکل احساس میکنن خوب است نزدیکترین پیش یک دکتر داخله تشریف ببرن، اونا حتمی اگر مشکوک شدن ازشان معاینات اجرا میکنن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
من ولایت خبریکم.
بفرمایید برادر. فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب ما ادامه میدیم به صحبت خود در رابطه با این که در کدام سن گفتم والدین متوجه میشه که طفلشان مبتلا به سوراخ قلب هستن.
بالکل یکی از زور ما نام گرفتم که به نام ونتریکولار سپتال دفکت میگه، یعنی بین قلب راست و چپ یک دو اتاق بزرگ که هست، یک طرف راست یکی طرف چپ، پرده که در بین ازی است. اینجا سوراخ در موقعیت مختلفش میتونه موجود باشه که این میتونه در سنین 6 ده هفتگی، یعنی یکونیم الا دو ماهگی نزد طفل مشکلات با وجود بیا. مشکلاتی که با وجود میاد اکثرا به شکل عدم کفایی قلب میگه، یعنی در این وقت طفل زیاد تو زجرت تنفسی داشته میباشه، زوزو تنفس میکنه، بسیاری تو نفس تنگ میباشه،
نفس تنگی باره
گویا فکر میکنن که این نفس تنگی هست، حتی شاید پوندیدگی چشم و پاها و یا موجود باشه. بنابراین کمترینش همی است که میتونه بعد از تولد نزد طفل بسیار زود وجود میاد و بعض امراض ولادی قلب است که مثل تترالوجی یا فلوت میگه. چهار مرض همزمان موجود می باشه. بر علاوه از اینکه یک سوراخ قلب موجود می باشه، امو شیریان که رفته طرف شش اونجا یک تزایق موجود می باشه، یک شیریان که به نام آورتا میگه ده اون مشکلات به وجود که از قلب میبره خونه و تمام اعضای بدن میبره. اینا وقتی که طفل که تولد میشن کبوتی لب‌ها و دست‌ها داشتن.
اینه دم شروع علایمش دیده میشه.
همه ابتدای تولد بله دیده میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن.
و علیکم السلام. او محترم دکتر صاحب او پول
سلام خدمت شما هم. بفرمایید مشکل تانا بگوین.
محترم دکتر صاحب زخمی دستان و چه دو ویل چه در مرض خود در مرزاده در نصره چه شم پر کار واچی شده در مرض زخمی در گری وسی یعنی در مور پنس که او بل در ظروف افغانستان که چونه در اموری وقت رادیو واری در سده و خارج هم تلایسی او بل دا مرض چون مهلک ته یعنی چون کسر احتمال لدی سرسته او دا مرض چون چون وارد خدا و خوراقه باید وقتی در سطول سی جواب را
دیره منان او روز تاسو ده سوال نه نو اول سلام احترامات تاسو درانه خدمت او خپل جواب واورید رادیو ناسی او تشکر از برادر ما توخی صاحب از هلمند تماس گرفته بودن. اینا سوال اولشان این بود که این مرض عبارت از یک مرض مادر ذات است، پس چطور میتونیم از این جلوگیری بکنیم؟ البته با تاسف باید بگویم که این مرضی است که در محیط این گرفته نمیشه، مثل یک مرض سینه و بغل و مثل اسهالات و مثل امراض دیگه که است که این جلوگیری شوه. یک کار را نکنن طفل مصاب از این مشکل نشوه. وقتی که الله تعالی عمود یک طفل خلق میکنه به شکل ارثی، در افغانستان خو هیچ امکان جلوگیریش نیست. در جهان غرب، البته از کشورهای غربی بگیم یا امریکا بگیم، حال تداوی جنیتیکی میشه. جن امو جن ساختمان هایی است که ارثیت انسان انتقال میده. اگر ما رنگ سیاه داریم، رنگ سفید داریم، چشمای سبز داریم، قد بلند داریم، قد کوتاه داریم، اینه میره ما ارث به ارث میبریم. امیره چی به ارث میبره؟ از یک نسل به نسل دیگه ساختمان های به نام جن میگه. امو جن های مرضی است که انتقال میده امی مرضه. قابل علاج در افغانستان نیست و احتمالات بسیار کم وجود داره که اگر در جهان خارج هم بتانن امو جن تعویض بکنن با یک جن سالم، یعنی از حد و حدود پریده دیگه. امکاناتش نیست. هیچ کس از این فکر نکنه که ما چطور جلوگیری بکنیم. یگانه راه جلوگیری که میتونن بکنن از گرفتن ادویه خودسر در جریان حاملگی. مادر میتونه که از او خودداری بکنه، یعنی دوای خودسر نگیره. و دیگه سوال دیگه شانی بود که از خوراک هیچ ربطی نداره به هر خوراکی که طفل میکنه، هر خوراکی که مادر میکنه به هیچ ارتباطی نداره. و سوال دیگه شانی بود که حالا گفتن خارج میره، بله ها
نهاده
میبرند، بله ها کمک میکنن، نهاده خیریه هستن که طفلا را میبرند. قابل جلوگیری نیست ولی قابل تداوی هست بعضش. بعضش با وجود که تداوی هم میشه، اما دیگه سوال شانی بود چقدر مهلک است. اگر تداوی نشه کشنده است.
کشنده است. تشکر دکتر صاحب. یک آیا امی مادر که طفل که مصاب سوراخ قلب است در بطن خود داره، در جریان حاملگی هم فهمیده میشه که مادر طفل در بطنش است که قلبش سوراخ است؟
بعض معاینات بسیار بلخاصه است که اونا میتونه اجرا شه و بعضی از تکلیف های سوراخ های قلبی را در جریان حاملگی تشخیص کنه، ولی اکثرا در جریان حاملگی قابل تشخیص نمی باشه. وقتی که طفل تولد میشه بعد از او بعضشان در سنین بسیار کم بعد از تولد این مشکلات در نسلشان وجود میاد. بعضشان است که حتی در سنین جوانی در 20 تا 30 سالگی مشکل احساس میکنن، بعد از او متوجه میشن. ولی بعضی سوراخ های قلبی به شکل تصادفی طفل برده میشه پیش دکتر، وقتی که دکتر طفل معاینه میکنه متوجه میشه که در قلب هم یک مشکل وجود داره. وقتی که معاینات میکنن میبینن که سوراخ قلب
قلبشان سوراخ است. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ما سلام دکتر صاحب تفضل غریم د سوري کې دوه باندې باس کې نه هیڅ څه ده دا په لویانو خو مې څه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي که پیدا کیږي ته د لویانو خلک نه لري نه لري
و بخو وروز تا په سوال باندې سم پوه نه سوم، مهرباني وکړئ بیا وای. قبلا عرض کردم که مشکل ارسی است، یعنی یک کلان وقت نمیتونه که در سن 10 سالگی، 5 سالگی، 30 سالگی، 50 سالگی قلب ازی سوراخ شه، جز ازی که مرمی و چره بخوره دیگه غیر از امکان نداره. این به شکل ولادی سیر میکنه، از ابتدایی که قلب در بطن مادر وقتی که طفل تشکل میکنه، امو آیات قرآن شریف است که از یک قطره و قطره بالاخره علقه و علقه بالاخره یک بدن انسان هم میسازه، امو که علاقه تشکل میکنه، روشایم از بعد از جنین وقت بعد از قلب و معده و تمام اعضا تشکل میکنه، دینمی سیر تکامل خود قلب یک نقیصه را داشته میباشه، اینمیجا پرده قلب سالم نمیباشه، اینمیجا یک شیریان قلب، دروازه هایی که بین امو خانه های قلب وجود داره میجا یا تنگ میباشه یا ایست که بنانی به شکل ولادی میباشه. هیچ وقت کسی ای را فکر نکنه که در بزرگسالی سوراخ قلب پیدا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. زم نعمت الله برادر از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، چند بخیر؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
تو زما پشتن دکتر صاحب بده صدا ده چه دغا رخصه علامی چه دی پشتن که چنگ مانی میرسی دغا که دستی دا مرجی ولی دغو علایم او عراز چه دی او بل دغا صدا تک سرکیز او کنه.
بله، اینا گفتن که چی وقت مشکلات پیدا میشه. من پیشتر هم گفتم که وقتی که طفل تولد میشه، میشه لبایش کبوتی داشته باشه، علایمش هست، لبایش کبوتی داشته باشه، کلکایش کبوت میباشه، یعنی همون شکل رنگ گلابی که یک طفل داره او را نمیداشته باشه، طفل مشکل تنفسی داشته میباشه، طفل زود مریض میشه، زود سینه و بغل میشه و دستورند که به سنین بالاتر به وجود بیاد، چند سالگی و چند ماهگی یا به وجود بیاد. بعضی سوراخ‌های قلب که بسیار معمول است، معمولاً در سنین 5 سالگی و 6 سالگی وقتی که طفل به مکتب میره، سنش کلان میشه، این وقتی که ساعت‌گیری میکنه، امور مثل طفلای نرمال دیگه وره تحمل کنه نمیتونه، زود مانده میشه و طبعا مراجعه میکنه به پدر و مادر خود که میبینه که امو اگر طفل که سپورت میکنه معمولاً درد نمیداشته باشه و طفل باز هم مشکل تنفسی داشته میباشه و باز به خاطر اینمه قلب اگر نزد دکتر مراجعه بکنه دقیقا دکتر متوجه میشه که ای سوراخ قلبی داره.
دکتر صاحب، طفلایی که مصاب به بیماری هستن، بیماری سوراخ قلب، آیا یا کدام رژیم غذایی را باید مراعات کنن؟
رژیم غذایی خاص بر از یا هیچ رول نداره، هیچ رژیم غذایی رول
یعنی
نداره،
یعنی هیچ خوردن هیچ غذای بالای زیاد تاثیر گذار نیست،
تاثیر نداره. هر نوع غذایی که یک طفل میگیره و باید بگیره او را بگیره، هیچ کدام تاثیر برای سوراخ قلبی نداره. پیشتر سوال برادر ما می بود که تداوی از این چی است. تداویش البته در افغانستان تا فعلا امکان پذیر نیست، در خارج از کشور تداوی میشه، تداویش هم جراحی است، یعنی تداوی دوایی نیست. بله حتمی هم باید عملیات شود، تداوی دوایی نیست، بجز از یک شکلش به نام پاتن داکتوس آرتریوسوس یا پی دی ای خلاصه ش میگن. اگر او تشخیص شود، او هم پیش از دو هفتگی وقتی که طفل تولد میشه، پیش از اینکه دو هفته شود، اونم اگر تشخیص شد برش یک دوای است مشخص کوره، ما نمیخوایم نامش بگیریم، باز از او سوء استفاده نشه، هر کس نگیرند و از او دوا برش در شفاخانه داده میشه با یک دوز مشخص در یک زمان مشخص و او به او بسته میشه مو سوراخ قلبی. باقیش در سنین مختلف که میشه بر سرش بس کنیم عملیات میشه، با عملیات نتایج بسیار خوب داره،
یعنی کاملا صحتیاب میباشه،
کاملا صحتیاب میشن. بعد از البته تمامش نه، ما سر دو سه شکل مشخصه که شکل سلیم یا شکلی است که دو کبوتی نزد طفل پیدا نمیشه دی سوراخ قلبی و دو سوراخ قلبی که کبوتی پیش طفل پیدا میشه، لبودانش کبوت میشه، کلکاش کبوت میشه، زیاد طفل زود مریض میشه، پیش از او باز عملیات جراحی قناعت بخش نیست.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب یک مسئله دیگر هم میخواستم مطرح کنم که پس از عملیاتم آیا یعنی او طفل مثل طفلای دیگه واره میتونه مثلا فعالیت داشته باشه دیگه، یعنی تاثیرات منفی به جا نمیگذارم، ضعیف نمیسازش؟
دقیقاً صاحب، هدف از تداوی همی است که طفل به یک حالت نرمال دوباره برگرده، او ترمیم میشه، اما حادثه یا اما سوراخ قلبی که با عملیات ترمیم میشه و طفل به یک طفل نرمال تبدیل میشه، میتونه سرتری کنه، بازی کنه، مکتب بره، نان بخوره، بگرده، هر کاری که میکنه،
یعنی نرمال میباشن بعد از
طفل. بله صاحب، صحتمند.
سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام بفرمایید برادر.
بله محمدیم بردرس لیلایت نقص قدرانه چطور؟
تشکر سلامت باشین برادر بفرمایید مشکل تانه بگوین.
مهربانی او رو سلام
علیکم. دکتر سلامت با سوال دیم ماشین پا دقا ناروغی در زر افتوی نو کچیری در دو علاج وونیسی یا سوک بوونو پیگی در بازی خلق نفقه.
ما سوال برادر ما را گرفتم. علیکم السلام برشان میگم. کسی که طفل که مرض قلب داشته باشه و مرض ولادی قلب داشته باشه گفتن اگر تداوی نشه هر مرضی که تداوی نشه یا ایست که یک معیوبیت بارمه یا ایست که کشنده می باشه این فرق میکنه. هم سراخ های قلبی میشه که در سنین بسیار کم اگر تشخیص نشه طفل از بین ببره تا چند ماهگی طفل نرسه و بعضی هست که تا 10 سالگی 20 سالگی هم نفهمیده میشه و نتشخیص میشه وقتی طفل پیش دکتر نمیره و اگر تداوی نشه طبعا چون قلب یکی از اعضای مهم حیاتی است میتونه کشنده باشه یعنی از بین ببره
طفل
یا اگر به سنین جوانی هم رسیده باشه ولی خوشبختانه و اشکالش که خفیف است او این مشکلات را به وجود میاره یعنی وقت میته برای نفر که بره پیش دکتر مراجعه بکنه و به تداوی خود اقدام کنه.